سلامونه ستړي مشه دا سهار شپږ بجې دي تاسو مخه کلاساته رادیو ناوړي د خبري خبرونه په خبرونو پیلو نن د مارچ ته ما د خزو د پیوستون نړیواله ورسته د ورځ په ټول نړۍ کې په دې مخه منځل کېږي چې په ټولنی ژوند کې خزو ته پراخ وند ورکړ شي او ورسره د خزو لپاره داسې فرصتونه برابر شي چې پر ځان بسیا شي. د دې ورځې په مناسبت په شمیر هیوادونو کې رسمي رخصت وي او نارینه د خزو حقونو ته د درناوي په موخه هغوی ته مبارکي او ډالۍ ورکوي. خو پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ دوره هیڅ د ورځ په رسمي توګه منځل شوی نه ده او د افغان او د طالبانو لخوا د انجونو پر زده کړو د بندي سربیره د دولتي ادارو په ګډون په غیر دولتي ادارو کې خزیه له کار کولو راګرځول شوې دي. د پاکستان د کورنی چارو وزارت یو ځل بیا په د هیواد کې د ICC کارت لرونکو افغان کډوالو غوښتي چې د رواني مارچ میاشتې تر پایه له د هیواد ووزي. د وزارت په خبر پڼه کې چې پرون جمعه خبره کړې خبرداري ورکړې چې د کډوال په خپل خوخ ونه ووزي د اپریل میاشتې له پایله به یې په جبري توګه ایستل پیل شي. پاکستان د کډوالو د اخراج په اړه خپل خبرداري په داسې حال کې تکراروي چې وړ مورس یو سل نوي افغان کډوال د اسلام آباد په ګډون په یو شمېر ښارونو کې نیول شوي وو. د پاکستان حکومت په دې وروستیو کې د هغو افغان کډوالو نیول او ځورول پیل کړي چې د دوی په ټوکو په دې هیواد کې د پاتې کېدو قانوني اسناد نه لري. خو په پاکستان کې مشت افغان کډوال وایي د قانوني اسناد درلودو سربیره د پولیسو لخوا نیول او ځورول کېږي. د جرمنی د کډوالو او پناه غوښتونکو فدرال ادارې پرون اعلان وکړ چې د روان کال په نومړیو دوه میاشتو کې د هغو خلکو په شمیر کې د پام وړ کمال راغلی چې په دې هیواد کې د سیاسي پناه غوښتنه کوي. دا اداره وایي چې په جنوري او فبروري میاشتو کې په ټوله کې څه کم 1500 کسانو په جرمنی کې د سیاسي پناه غوښتنه کړې چې د تیر کال د همدې مودې پرتله 340% کموالی ښیي. د جرمنی د کډوالو د ادارې د راپور له مخې له دې ډلې تر ټولو ډیر غوښتن لیکونه نومړی د سوریایانو وو چې شمیر یې 8000 کسانو ته رسیده او ورپسې افغانان وو. د جرمنی د کورنیو چارو وزیر نانسی فرایزر پرون وویل د ارقام ښیي چې موږ د دوامداره اقداماتو له لارې د غیر قانوني کډوالۍ بهیر څومره ځنډولی. نوموړي وایي چې له دې اقداماتو سره په یو وخت کې خورا ډېر کسان له جرمني څخه ایستل کېږي چې شمېر یې د 2023 کال پرتله 30% زیات شوی دی. او د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ وایي چې د ایران لوی مذهبي مشر آیت الله علی خامنئی ته یو لیک استولی او په هغه کې نوموړی ته د تهران د اټومي پروګرام په اړه د خبرو وړاندیز کړی دی. ښاغلی ټرمپ په امریکا کې شو د پنځشنبه په ورځ سب چوې وویلی چې دا لیک یو ورځ مخکې استولی دی. ولسمشر ټرمپ وایي په لیک کې لیکلی دی چې هیله من دی خامنئی به خبرو ته کینی ځکه د ټرمپ په ټکو که خبره پوزي اقدام ته ورسی نو کار به خراب وي. د دې مرکې ځینې برخې پرون خبری شوی او پاتې برخه به د یکشنبه پورې خبره شي. ټرمپ په دې مرکه کې ویلي چې د خبرو ته ترجیح ورکوي ځکه د په وینا له دې خبرو داسې موافقه ترلاسه کېدای شي چې د پوزي بریا په څیر به ښه نتیجه ورکړي. ښاغلی ټرمپ وروسته په سپینې ماڼۍ کې د څرګندونو پر مهال هم هیله څرګنده کړه چې په نژدې راتلونکي کې به له ایران سره یو موافقه ترلاسه شي. ټرمپ د ولسمشرۍ په لومړۍ دوره کې له هغه اټومي موافقې و چې په 2015 کال کې د امریکا په ګډون د شپږو قدرتونو ویران ترمنځ لاسلیک شوی و. تاسو خبرونه واوریدل وړاندې په خبرونه کې سره د مطلب اوریدل شي. نن د مارچ ته ما د خزو د پیوستون نړیواله ورځ ده. خو د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې بیا خزینه ژورنالستان شکایت لري چې معلوماتو ته لاسرسی نه لري او طالبانو پرې بندیزونه وضع کړي دي.
پت نور ولایات ته په کندهار کې د ظلم مجبر ډیر زیات مخته تللی دي. هر فرمان چې صادریږي هغه لومړی په کندهار ولایت کې تطبیقیږي. نو خبریالانو ته معلومات نور کول کیږي.
وړاندې به په دې اړه چې نړیوالو سازمانونو د ښځو د حقونو فعالانو له طالبانو یو ځل بیا غوښتي چې په افغانستان کې نجونو ته د زده کړې او ښځو ته د کار اجازه ورکړي، او د غوښتنې د مارچ د اتمې چې نن د ښځو نړیواله ورځ ده د دې ورځې په مناسبت شوې دي. وړاندې به دا غوښتنې او دا پیغامونه هم در سره شریک کړو. په دې اړه به هم درسره واورئ چې د امریکا د مرستو په بندېدو سره د افغانستان په ختیځ کې یو شمېر روغتیایي مرکزونه تړل شوي. دا دې مرکزونو د تړل کېدو او د خلکو د ستونزو په اړه به هم درسره راپور ولرو. نورمه طالبان شتملتیا مغواړو.
در دې شېبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
به هم ستړي مشه. په دې خبري خبرونه کې مو زفرید سیال د شفیق یار د تخنیکی چارو په سمبلخت قربانی یو. نن د مارچ اتمه د ښځو د پیوستون نړیواله ورځ ده. دا ورځ په ټوله نړۍ کې په دې هدف لمانځل کیږي چې په ټولنیز ژوند کې ښځو ته پراخ ونډه ورکړل شي، او ورسره د ښځو لپاره داسې فرصتونه برابر شي چې پر ځان بسیا شي. خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت ورځ په ورځ پر ښځو د محدودیتونو کړې تنګوي او نوي بندیزونه اعلانوي. تفصیل له احمد تکل اورو.
نړیوال نن د مارچ اتمه د ښځو د پیوستون نړیواله ورځ لمانځي. په دې مناسبت د بیلابیلو هیوادونو د مشرانو، نړیوالو ادارو او فعالانو د پیغامونو په سر کې له افغان ښځو سره د طالبانو د حکومت د چلند یادونه شوې. د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د څانګې مرستیالې هی دربار ازادي راډیو ته ویل چې دوی د افغان ښځو د حقونو لپاره ډیره اندېښنه لري.
This year as we mark International Women's Day, Human Rights Watch
سکل چې موږ د خزو نړیواله ورځ لمانځو، د بشري حقوقو د څار سازمان په ځانګړي ډول په ټول نړۍ کې د استبداد له لوري د خزو حقوقو ته په ورپی خو غواخونو تمرکز کوي. طبعا افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې موږ یې له پلوه ډیر اندېښمن یو. افغانستان نه یوازې تر اوسه د خزو د حقوقو تر ټولو لوی بحران دی، بلکې دا بحران په داسې حال کې چې طالبان سرغړونه ته دوام کوي ډیر جوار او د پام وړ دی.
خو له ازادي راډیو سره په خبرو کې میرمن بار په عین حال کې د افغان ښځو په ملاتړ د ورستیو هڅو ستاینه وکړه. هغه د جرمونو د نړیوالې محکمې لخوا د طالبانو د لوی مشر او نورو چارواکو د نیولو غوښتنه، او په افغانستان کې د جنسیتي اپارټایډ د رسمیت پیژندنې په برخه کې د نړیوالو په ملاتړ کې پرمختګونه د دې هڅو د بریا د مثالونو په توګه یاد کړل. د افغانستان د ښځو د اعتراضي غورځنګونو ائتلاف پرون پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې د ښځو نړیواله ورځ په ټوله نړۍ او په تیره په افغانستان کې د ښځو د تاریخي مبارزې او د هغو حقونو د یادونې او لمانځنې لپاره چې تر پخو لاندې کیږي یو فرصت دی. د دې غورځنګ غړي سهیلا ګلستانی د دې سازمان پر ایکس پاڼه په یو ویډیوي پیغام کې له نړیوالو وغوښتل چې د افغان ښځو ملاتړ وکړي.
په افغانستان کې ښځې د تاریخ له تر ټولو ستونزمنو دورو څخه تیریږي. موږ د افغانستان د ښځو د اعتراضي غورځنګونو ائتلاف په دې ورځ یو ځل بیا پر خپلو حق غوښتنو ټینګار کوو، او له نړیوالو غواړو چې د افغان میرمنو ملاتړ وکړي.
د بخښنې د نړیوال سازمان د برخي څېړونکو میترا مهران په یو لیکنه کې چې پرون د دې سازمان پر وې پاڼه خبره شوه، د افغان ښځو د ملاتړ لپاره د نړیوالو پر وجدان غږ کړی دی. نو موږ لیکلي دي چې له ښځو سره د طالبانو سیستماتیک او بنسټیز تبعیض هغه حد ته رسیدلی دی چې ښځې او نجونې لا په انسانانو کې نشمیري. د اغلې مهران په وینا په افغانستان کې نه یوازې د ښځو او نجونو حقوق د قانون په اساس ترول کیږي، بلکې طالبان داسې پالیسۍ عملی کوي چې لمخې د ښځې دنده یوازې د ماشوم راوړل او لویول، هغه هم د کور د دیوالونو په منځ کې ده. په داسې حال کې چې طالبانو په افغانستان کې پر ښځو د محدودیتونو کړۍ نوره تنګ کړې، راپورونه وایي چې په هرات ولایت کې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو ښځې د تراویل مانځه ته لتلو منې کړې دي. په هرات، پلازمینه کابل او د هیواد په یو شمیر نورو سیمو کې په تیرو کلونو کې ښځې د روژې په مبارکه میاشت کې جامع جمعتونو تتلې، او هلته د ښځو لپاره په ځانګړو ځایونو کې د تراوی په لمانځه او د قران کریم په ختمونو کې برخه اخیسته. په هرات ولایت کې یوې سرچینې چې د امنیتي ویرې له کبله نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته ویل چې له خپلې کورنۍ سره یو ځای د خپلې سیمې جامع جماعت ته ولاړ، خو هلته او د څنګلو روسیمو په جماعتونو کې دوی ته د تراوی اجازه ورنکړل شوه. طالبانو په تیرو څه کم دریو کلونو کې چې پر افغانستان واکمن شوي په تدریجي ډول ښځې د ټولنیز ژوند له ټولو برخو څنډې ته کړې دي. د افغان ښځو د تشکل په نوم د فعالانو یوې ډلې د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت پر خپل ایکس پاڼه لیکلې دي چې د مارچ اتمه د افغانستان د ښځو لپاره تور ورځ او هغه ورځ ده چې د ښځو خاموش پر هرونه بیغاګه چیغې او له حسرتونو ډک کاته د کابل، هرات او کندهار په کوڅو او زرګونه نورو برخو کې لیدل کیږي.
راپور کې مو اوریدل چې نن د ښځو نړیواله ورځ یا د مارچ اتمه ده او د دغه ورځ په مناسبت نړیوالو په خپلو پیغامونو کې پر طالبانو غږ کړی چې په افغانستان کې پر ښځو بندیزونه لرې کړي. بلبل او بیا په افغانستان کې وشمیر ښځینه خبر اعلان او د رسنیو کارکوونکي وایي د طالبان د حکومت لخوا له سختو محدودیتونو سره مخ دي. دوی ازادي راډیو سره خبرې کول چې ډېر وخت د لګول شو بندیزونه او محدودیتونه لامل نشي کولای کافی معلوماتو ته لاسرسی پیدا کړي چې د کاري پر کار او فعالیتونو اغیز کړي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د افغانستان په بیلابیلو لویو ښارونو کې یو شمیر افغان خزینه خبریالان ادعا کوي چې د طالبانو حکومت له خوا لګڼو محدودیتونو سره مخ دي. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې شکایتونه وکړل چې روان وضعیت پر کار منفي اغیز کړی او حتی په خبرې په اکثرو مواردو کې اړینو معلوماتو ته د لاسرسي مخه نیول کیږي. په مزار شریف کې د یوې نړیوالې رسنۍ افغاني خبریالې چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل په راپور کې نوم او د رسنۍ نوم خپور سي. ازادی رادیو تایو موبایل
این هویدوس که در 3 سال پسین زیر حاکمیت طالبان خبرنگاران و رسانه‌ها آزادی بیان لازم را ندارن.
به قرارت چی پتی رو دریو کلونو که دی طالبانو پا وکمنه که رسانه یا خبریالان خپل لازم آزادی نلری. سدیوی خزینه خبریالی پا توگه تر اوسه یو زل هم انیم توانی دلی چی دی دوی در چارواک و معلومات و اخلم. بل طالبانو آن هغه سریالونه و فلمونه هم بند کری چی خزی پا کیوی. رسنیو کې حجاب پر خزینه و اجباری کړی او اوس د خزینه و په مختلط حضور سیاسي تفریحي ټولنیزې خبرونه هم بندې دي.
خو په کندهار ولایت کې ځینې خزینه خبریالانې دا حالت بدتره بولي. په دغه ولایت کې د سیمه ییزو رسنیو یوې خبریالې آریا رحمت ازادي رادیو ته وویل
په نور ولایتو کې ممکن اجازه ورته ورکوي، اما په کندهار ولایت کې نسبت نور ولایتو ته په کندهار کې د ظلم مجبر ډیر زیات مخته تللی دي. هر فرمان چې صادریږي هغه لومړی په کندهار ولایت کې تطبیقیږي. نو خبریالان ته معلومات نور کول کیږي، ښځینه ته خپیخي نور کول کیږي، په انسانان کې لانه شمیري. نو بدبختانه چې هیڅ ډول معلومات لاسرسی موږ نه ستلوتلای.
د محدودیتونو او مقرراتو ډیرای ښځینه خبریالانی، ژورنالیستانی او درسنیو کارکونکو ان اړ وستلی چې دندې پریږدي. دا خبره په کابل کې دی یو خصوصي ټلویزیون پخوانی ژورنالیسته مجد عزیزی کوي. د ازادي رادیو ته وویل
متاسفانه با گذشت ای 3 سال در افغانستان هیچ بانوی که کارمند رسانه ای هست نتانسته.
لبه ده مرغا پا تیرو ده دریو کلونو که هیچی وخزینه چه پر رسانه او که کار کوی پسامت وگا فعالیت و نشو کرده. ده چه ول اسما که رسانه او سر پای ده ورسیده یو لاملی هم ده محدودیه تونه و. بل اقتصادی ستونزه وی چه زمونگ ده خصوصی رسانه درلو ده. افغانستان که سخت زیاد محدودیه تونه لگوه شوی سفکر کام که ده وزیاد هم ده دوام مکری راتلونکي کې بد بیان
ازادي پونوم هیڅ هم نوي. که څه هم د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد او د دوی د اطلاعات او کلتور وزارت ویان او چرواکو د دغه اداو په اړه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نکړي، خو تر دې وړاندې د طالبانو د حکومت بیلابیلو چرواکو بیا له خزینه خبریالانو سره د سم چلند خبره کړې وه. دغه راز د دوی د حکومت ویان زبیح الله مجاهد ازادي رادیو سره خبرو کې ویلي و چې د اسلامي شریعت او ملي ارزښتونو په چوکاټ کې د رسنیو او خبریالانو فعالیتونو ته ژمن دي. خو دوی له ماسک او بشپړ حجاب پرته په رسنیو کې د خزینه او ظاهریدو ته اجازه نه ورکوي او په خبرونو کې د نارینه میلمه او مخاطب سره پر خبرو یې بندیز لګولای دی. د آزاد رسنیو خبریالانو ځینې ملاتړي بنسټونه وایي د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د خزینه خبریالانو او ژورنالیستانو لپاره تر بل هر وخت شرایط سخت او په خبره یې فشارونه زیات شوي دي. له دې ډلې د افغانستان د خبریالانو مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې د کمیټې مسؤلې سمیه ولیزاده ازادي راډیو ته وویل
در حال حاضر فقط در بزرگ شهرها مانند هرات، کابل
و محلی وزی و طولوی خرون و لکه مزار شریف، کابل و هرات که پری رکم اکچه کار که وی هقه هم یوازی درسنه یو پستودیو گانو که دوی دی طالبان و لخوادی محدودیتون و لامنه کنفرانسون و خبری راپورون و لپار بحر نشی و تلای
په تیرو دریو کلونو کې طالبانو د رسنیو په اړه 22 فرمانونه صادر کړي چې وایي یوازې د ښځینه خبریالانو په اړه دي.
که څه هم نوموړي ونه ویل چې دا مهال په افغانستان کې د ټولو فعالو ښځینه خبریالانو، ژورنالیستانو او د رسنیو د کارکوونکو شمیر څومره دی، خو د راپورونو له مخې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وړاندې 1100 ښځینه خبریالانو په رسنیو کې کار کوي چې اوس دغه شمیر 1500 تنو ته راټیټ شوی دی. دا یادونه ده چې طالبانو د 2021 کال په اګست میاشت کې وقته تر رسیدو وروسته پر آزادو رسنیو بیلابیل محدودیتونه لګولي او آن د یو شمېر رسنیو د کارکوونکو او مسؤلینو په خبره دوی سانسور ته اړیستي دي، خو پر ښځینه خبریالانو او ژورنالیستانو محدودیتونو بیا تر بل هر وخت دا رسنۍ له ستونزو سره مخ کړي دي، ځکه په افغانستان کې رسنۍ د ښځو لپاره یوازینی ادرس دی چې دوی پکې دندې ترسره کولی سي. طالبانو د 2021 کال په لومړیو کې په رسنیو کې د ښځینه او د مخ پټولو یا ماسک لګولو فرمان صادر کړ. دغه راز د 2024 میلادي کال په لومړیو کې بیا په اکثر ولایتونو کې په راډیوګانو کې نه یوازې د ښځینه کارکوونکو پر نارینه میلمنو او له نږدې د مخاطبینو سره پر خبرو محدودیتونه ولګول، بلکې آن د نارینه وو په خبرونو کې د ښځینه اوریدونکو په اړیکو ځواب ویلو هم بندیز ولګاوه.
ازادي راډیو ته ورجو نیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د افغانستان په اړه وړاندې درته نور مطالب هم لرو، خو اوس یوه نړیواله موضوع راخلو. د اوکراین پر قلمرو د روسیې د تیرو څو ورځو له لویو حملو وروسته د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ روسیه په بندیزونو ګواښلې ده. هغه له ټرمپ ویلي د روسیې هڅو هدف دا دی چې مسکو په اوکراین کې اوربند ومني او بالاخره د سولې معاملې ته لار هواره شي. تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي چې پر اوکراین د روسیې پراخو عملیاتو ته په پام سره دای پر مسکو د پراخو بندیزونو د لګولو په اړه غور کوي. ښاغلی ټرمپ پرون پر ټروت یا حقیقت ټولنیزې شبکې ولیکل د حقیقت ته په پام چې روسیه د جګړې په ډګر کې پر اوکراین بمباري کوي، نو دای د اوربند او د سولې د وروستۍ موافقې تر مهاله پر روسیه د پراخو بانکي بندیزونو او نورو بندیزونو او همدارس د تعرفو د لوړولو په اړه غور کوي. ترامپ د احتمالي اقداماتو په اړه جزئیات نه دی روښانه کړی. د امریکا ولسمشر د جنوري په شلمه له لوړې څو ورځې وروسته ویلي و چې دای به د مالیو، تعرفو او بندیزونو له لارې روسیه له اوکراین سره خبرو ته اړه کړي، خو تر اوسه یې دا اقدامات نه دي اعلان کړي. په تیرو څو اونیو کې دا لومړی ځل دی چې ولسمشر ټرمپ خبرو ته د روسیې د کینولو یادونه کوي، خو د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زلنسکي سره د فبروري په 28مه هغه مهال چې نوموړي له سپینې ماڼۍ څخه لیدنه کوله لفظي شخړه وکړه او بیا یې وویل چې زلنسکي سوله نه غواړي. ښاغلی ټرمپ پر ټروت شبکې په خپل پرونی بیان کې غوښتنه کړې چې روسیا او اوکراین د همدا اوس مخکې له دې چې ډېره ناوخته شي خبرو ته کینی. د دې بیان له خپرولو وروسته ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې څرګنده کړه چې دای لا هم باور لري چې پوتین سوله غواړي، خو د ده په وینا پر اوکراین باور نشي کولای. ولسمشر ټرمپ یو ځل بیا اوکراین ته د پوځي مرستو او د استخباراتي معلوماتو د ځنډولو د پریکړې دفاع وکړه او ویل چې دای غواړي ځان پوه کړي چې آیا اوکراین په رښتیا سولې ته چمتو دی کنه. پرون له دې مخکې د اوکراین ولسمشر پر ټولنیزو شبکو د یو بیان په خبرولو سره ویل چې روسیې پر اوکراین د شاوخوا اتیا توغندیو او بالستیک میزایلونو او ورسره د نږدې 200 ډرونونو په وسیله برید کړی. زلنسکي زیاته کړه چې په دې حملو کې د انرژي بیلابیل تاسیسات او د ملکی وګړو سیمې په نخښه شوې. د حمله د 2022 کال په فبروري میاشت کې پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته د دې هواد د انرژي پر تاسیساتو ډیر شمه لوی حمله ده. د په داسې حال کې ده چې په پام کې ده د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره د ډیپلوماټیکو هڅو په ترڅ کې راتلونکي اونۍ له اوکراین څخه یو پلاوی سعودي عربستان ته ولاړ شي او له امریکایي چارواکو سره د سولې د موافقې د څرنګوالي په اړه خبرې وکړي. په سپینه ماڼۍ کې له ولسمشر ټرمپ سره په غونډه کې د امریکا د ملي امنیت سلاکار مایک والز وویل چې دای او د بهرنیو چارو وزیر مارک روبیو به په سعودي عربستان کې له اوکراینی پلاوی سره وګوري. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر اندری سیبیها وویل پرونی له ښاغلي روبیو سره د سعودي د روانې غونډې په اړه راغنده ټلیفوني خبرې وکړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
کندهار کې متشبس میرمن شکایت کوي چې د طالبانو د حکومت بندیزونو ورته سیان رسولې دي. په دې ولایت کې د متشبس خزي وایي د طالبانو سرپرست حکومت له خوا لګول شوی بندیزونه اقتصادي فعالیتونه له خنډو سره مخ کړي. د دې خزو په خبره چې د محل په کورونو کې کار کوي او شکایت لري چې د محدودیتونو له کبله نشي کولای د پخا په څیر خپل لاسي توکي جوړ او بازار ته وړاندې کړي. تفصیل په دې راپور کې.
په دې خیاطي کارخونه کې چې یو وخت ګڼ شمېر ماشینونه چلیدل اوس یوازې څو محدود ماشینونه فعال دي. ماسمه حیدری چې د کندهار ښار یو متشبس ده څو کال وړاندې د کارخونه جوړ کړه. د کارخونې د فعالیت په لومړیو کلونو کې شاوخوا 40 میرمنو پکې کار کاوه، خو اوس یوازې 6 میرمنې ورسره کار کوي.
ما فعلا 6 خانم کارمند داریم. قبلا
زه اوس مهال 6 ښځینه کارمندان لرم. مخکې مې 40 ډیرش او 40 میرمنو ته د کار زمينه برابر کړې و، خو د سختو شرایطو لکبله زه اوس نسم کولای چې ډیر کارمندان ولرم.
سم جسره نشتم ندارم و فعلا
د طالبانو لوري پر میرمنو د کار او زدکلو د محدودیتونو لامل ډیروي هڅه وکړي چې خپل فعالیتونو ته په کورونو کې دنه دوام ورکړي. خود حکومتي بندیزونو او بازار ته د نه لاسرسي لکبله یاد کارونه هم لستون سره مخ دي. هله حیا درخانی چې په کندهار کې افغاني کالي جوړوي او په خوای خپل تولیدات بهر ته صادرول وای، د طالبانو حکومت بندیزونو یې کارته جدي خوندونه جوړ کړی دي.
مخکې مو کارونه سم وو، اوس خود زیاتره بندیزو په خاطر مو کارونه ټپلار دي. مخکې پاکستان ته خارج څخه کالي یا فوست د لارې څخه مو په اسانۍ توګه کولای شو چې وایستو. پاکستان به د ویزې مشکل دي، موږ خو نس کولای چې افغاني کالي د بل چا په لاس ورکو یا وایستو. نو موږ یې خپل وو، نو هغه یو خو په میاشتو زموږ ویزې نه راځي، دا غټ مشکل دي موږ لپاره. او بیا خبره د محرم ده، زیاتره وخت خو زه خپل یوازنی سرپرست خپل د کور یم چې ټول مشکلات هر څه زه خپل د خیاطي د لارې حلوم. نو خو زه نسم کولای چې هر وخت محرم د ځان سره بوزم. دا نو بیخ ډیر زموږ پر اقتصادي بیخ ډیر بد اغیز کړی.
دنیا ناصری چې د کندهار بل متشبس د وای د طالبانو لراته ګورسته کله چې پرنجونو د زدکلو بندیز ولګید، د هم شوونځي پرې شوت او د خیاطي کارې پیل کړ. دا زیاتوی چې اوس د جوړ سو توکو د پلور لپاره هیڅ ځانګړي بازار نه لري، چې لکه بلې دغه پیل کړی کار هم ورسترلی د بندیدو خواته روان دی. دا د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې میرمنو ته د کار او زدکړې اجازه ورکړي او هغوی ته اسانتیاوي رامنځته کړي.
هر انجلی لپاره ډیر سند ډیر سی ودی لکه مخکې موږ تعلیم کوو، تر اتم صنف پورې موږ تعلیم ودرې دی. بیا طالبان راغله، هر څه بند کړل، نه سنټر ستانه شتام څه بیخی مون پا کور که ناستی و اسموش دا خپل دا غصه خیاتی تر آگلی چی بل سستان نه بلا خیاتی تا مخ کرده چی دیگه نمون خپل تنیت پورا کو پل دا کور و وزنی کشه سست دا کو دا دنیا پا مقابل کی دو پتی وانی اختر خو اسی خو هر انجلی هر مال لیجه دان سو خیو شی جور تی خپل پا پشو وانی بلا ریشن لیکن ما گوشتر چی سای بیزنس وکم یا بل سا وکم خو چی کل طالبان غیل هر سب مخمان مکرده دیگه.
په کندهار کې ډېرې بیوزله میرمنې د لاسي صنایعو لاري د خپل کورنوي لګښتونه پوره کوي، خو د بازار د نشټوالي او حکومتي محدودیتونو لکبله د دوی کارونه ورسترلی کمزوري کیږي. په خوا په کندهار کې د میرمنو لپاره ځانګړي بازار موجود وو چې هغه د خپل تولیداتو د پلور لپاره کارولای سوای، خو طالبانو هغه بازار هم بند کړی. ورسته تر هغه چې د طالبانو مشر ملاح بوت الله خونزاده د شوز پر کار او فعالیتونو یو شمیر سخت بندیزونه ولګول، دا غوې اقتصادي وضعیت لجدي ستوند سره مخ شوی دی. د دې محدودیتونو لمخې شجنس کولای د محرم پرته لکور او زیاو کار وکړي. همدارنګه په 2022 میلادي کال کې طالبانو شزي لټول محلي او نړیوالو غیر دولتي مؤسسو څخه امانه کړې، او په 2023 میلادي کال کې د ملګرو ملتونو په ادارو کې د دوی پر کار کول هم بندیز ولګاوه. سربیره پر دې د شوز لپاره ځانګړي سوداګریز مارکیټونه چې دوی پکې خپل تولیدات پلورل تړل سوي دي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو چپو نونس یوشتو پنځه ویشتو مترو منډلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
په افغانستان کې د روغتي خدماتونو یو شمېر وړاندې کوونکي بنسټونه وايي د امریکا د بهرنیو مرستو کمیدو په دغه هیواد کې د روغتيایي مرکزونو فعالیتونه ځنډولي او یا هم بند کړي دي. د روغتي نړیوال کلسټر او د روغتي نړیوال سازمان په یو راپور کې زیاته کړې چې د وضعیت مهم روغتي خدماتونو ته د خلکو په څنګه ډول د سنګالو د لاسرسي کچا د پام وړ کم کړي ده. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې مر کورنۍ هم د نړیوالو روغتیایي خدماتو ته د لاسرسي شکایت کوي. او چې هم تاسو ویلي چې روان میلادي کال به په افغانستان کې یو شمېر وګړي مناسب روغتیایي خدماتو ته او پاکو اوبو ته لاسرسي ونلري. تفصیل د فیروز عزیزی پر راپور کې اورو.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO او همکاري ادارې د روغتیا نړیوال کلسټر چې د څو نړیوال سازمانونو جوړ شوی شبکه ده وایي چې د امریکا د بهرنیو مرستو بندیدو په تیرو لسو ورځو کې د افغانستان په 25 ولایتونو کې د یو سلو اووه شپېته روغتیایي مرکزونو فعالیتونه ځنډولي او یا هم تړل شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ د خپل ولسمشرۍ د دویمې دورې په پیلېدو د امریکا بهرنۍ مرستې وځنډولې او یې ویل چې دا مرستې باید وارسول سي او په خبره یې دا د امریکا د ګټو او ارزښتونو سره سمون نه لري. د WHO او روغتیا نړیوال کلسټر په ګډ راپور کې چې د پنځم په ورځ د مارچ په شپږمه د ریلیف پر وپاڼه خپور شوی او د فبروري له 15مې د مارچ تر څلورمې نیټې موده پکې ارزول شوی راغلی چې دې اقدام مهم او روغتیایي متونو ته د خلکو په ځانګړي ډول د زیانګالو د لاسرسي کچه ته پام وړ کمزوري کړې ده. راپور کې راغلي چې د دغو مرکزونو د فعالیتونو ځنډیدل یا بندیدل چې د بیړنۍ مرستو د پروژو لملاتړ برخمن و په افغانستان کې له 1.5 میلیون زیات خلک اغیزمن کړي دي. د دغه راپور له مخې د افغانستان په ختیځ کې د 50 روغتیایي مرکزونو ځنډیدل یا تړل کېدو سره دا سیمه تر ټولو زیات اغیزمنه شوې ده. د ننګرهار ولایت د سپینغر ولسوالۍ یو اوسیدونکي عبدالمنان لایق هم په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
موږ ډیر زیات خوشاله وو چې کلینیک راغی، خو بیا هم چې درته بند شو نو موږ ډیر ستونزو سره مخ شو. تقریبا موږ 15 میله دغه موږ د خپل مرکزی کلینیک سره واټن لرو او دلته موټر نشته، پیاده مزل دی، یو ساعت تقریبا سړک ته وځو. دغه زنانه بیماران چې موږ ولرو هغه تر هسپتال نه رسیږي. داسې وخت راغلی چې زموږ ماشومان زیږون په لار کې دغه زنانه وکړه.
WHO او همکاري ادارې د روغتیا نړیوال کلسټر مخکې د فبروري په 25مه او د مارچ په 3مه نیټه هم په جلا جلا راپورونو کې ویلي و چې د متحده ایالاتو د بهرنیو مرستو ځنډیدو په افغانستان کې د شاوخوا 1510 روغتیایي تاسیساتو فعالیتونه ځنډولي او یا یې له امله تړل شوي چې په ټول هیواد کې 4 میلیونه خلک اغیزمن کړي دي. د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا هم ویلي روان میلادي کال به په افغانستان کې 4.3 میلیونه خلک بیړنیو روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی په برخه کې لننګونو سره مخ سي. او چا په خپل نوی راپور کې چې د مارچ په شپږمه د ریلیف پر وپاڼه خپور شوی ویلي چې افغانستان له سودان وروسته بشري مرستو د 22.9 میلیونو اړمنو خلکو په لرلو د اړمنو لپاره د نړۍ دوهم هیواد دی. راپور زیاتوي چې روان میلادي کال به په افغانستان کې 22 میلیونه خلک کافي اوبو او روغتیایي خدماتو ته لاسرسی ونه لري. 4.8 میلیونه وګړي به د خوړو له سختې ناامنۍ سره مخ سي او په ټکو کې 8.8 میلیونه ښځې او ماشومان به د تغذیه ملاتړ ته اړتیا ولري. په افغانستان کې ځینې خلک هم وایي چې بیړنیو بشري مرستو ته اړمن دي. د پروان ولایت د چاریکارو سیمې اوسیدونکي زکیه وایي چې دا او ماشومان په چای او وچې ډوډۍ د روزې شپې ورځې تیروي.
په کور کې نفقه ګټونکی او داسې څوک ونه لرو چې مرسته راورسوي نو زموږ به څه حال وي. همدا اوس به حاله پریوتم، له چای او وچې ډوډۍ به څه جوړ شي؟ ماشومان مې هم زما په شان راویښ او وچې ډوډۍ او چای خوري. که ګاونډیان څه ولري رالیږي، خو چې وی نه لري
له دې مخکې هم یو شمېر نړیوالو سازمانونو د امریکا د بهرنیو مرستو له بندېدو وروسته په افغانستان کې د روغتیایي وضعیت د بدېدو په اړه اندېښنې څرګندې کړې دي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادي رادیو فیسبوک پانا لایک کړی او له ورستیو تحولاتو ځان خبر کړی.
facebook.com/azadiradio.
پس از مخه کلا ساده رادیو نوری و ساده رادیو خبرونه چلرش ساده دوام لري د سهار لشپګو د مخام تشپګو په لاندو چپونو نسی وش پینځه وش متره او د مخام لشپګو د سهار تشپګو په منځنۍ چپه د لشپګ نوی دوی منی مې کې درته تاند څنګه پروګرام درو خطر غي وړاندې لند خبرونه. نن دا مارچ ته ما د خزو د پیوستون نړیواله ورځ دا ورځ په ټول نړۍ کې په دې مخه منځل کېږي چې په ټولنی ژوند خزو ته پراخ ونډه ورکړل شي او ورسره د خزو لپاره داسې فرصتونه برابر شي چې پر ځان بسیا شي. د دې ورځې په مناسبت په یو شمېر هیوادونو کې رسمي رخصتي وي او نارینه د خزو حقونو ته د درناوي په موخه هغوی ته مبارکي او ډالۍ ورکوي. خو پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنې دوره هیڅ د ورځ په رسمي توګه لمانځل شوی نه ده او د طالبان لخوا د نجونو پر کلو د باندې سربیره د دولتي ادارو په ګډون په غیر دولتي ادارو کې خزي له کار کولو راګرځول شوې دي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت یو ځل بیا په هیواد کې د آی سی سی کارت لرونکو افغان کډوالو غوښتي چې د رواني مارچ میاشتې تر پایله پاکستان ووځي. د وزارت په خبر پاڼه کې چې پرون جمعه خبره کړې خبرداري ورکړې چې چیرې د کډوال په خپل خوښونه ووځي د اپریل میاشتې له پایله به په جبري توګه ایستل پیل شي. دا کډوال پاکستان د کډوال د خرج په اړه خپل خبرداري په داسې حال کې تکراروي چې وړ مورز یو سل نوی افغان کډوال د اسلام آباد په ګډون په شمیر خارونو کې نیول شوی و. د جرمني د کډوالو په نوښتونکو فدرال اداره اعلان فدرال ادارې پرون اعلان کړی چې د روان کال په نومړیو دوو میاشتو کې د خلکو په شمیر کې د پام وړ کمال راغلی چې په دې هیواد کې د سیاسي پناه غوښتنه کړي. دا اداره وایي چې په جنوري او فبروري میاشتو کې په ټوله کې څه کم دېر زره کسانو په جرمني کې د سیاسي پناه غوښتنه کړې چې د تیر کال د همدې موده پر تله درې څلوېښت سلنه کموالی ښیي. دا د ادارې په ټکو باندې چې د ټولو ډېر غوښتنلیکونه نومړی د سوریانو او بیا د افغانانو وه. او د امریکا ولسمشر ډونلډ ترامپ هاي چې د ایران لوی مسبب مشر آیت الله علی خامنه ای ته یو لیک سوالی په هغه کې لنوموړي غوښتي چې د تهران د اټومي پروګرام په اړه خبرې اترې ته غاړه کېږدي. هغه لی ترامپ یو امریکا کې چې د پنځشنبه په ورځ سپچې وویل چې د لیکي یو ورځ مخکې استوالې دی. ولسمشر ترامپ وايي په لیکي لیکلي دي چې هیله مند خامنه ای په خبرو تکیری ځکه که خبرې خبره پوزی اقدام ته ورسیده نو کار به خراب شي. د دې مرکز نی برخې پر نوخ بر شي او پاتې برخې به سبا یک شنبه خبري شي.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی. تاسو د وخت د ارزښت پاکله څه فکر کوئ؟
او وخت نن کيده لکه د اوو پشان موږ ته هر څومره کوشش وکړو د سینو بره ګرځولای نسو. همداسې د موږ ځوان د موږ وخت هم ده او کله چې غواړو له یو څه نه استفاده وکړو باید ډیر عمیقه استفاده ترې وکړو، ډیره ژوره استفاده ترې وکړو چې موږ وخت پکې ضایع نشي.
د وخت له دومره ارزښت سره سره افغان پیغلې وایي د طالبانو نظام دا چې دوی زده کړو ته نه پرېږدي ډېر وخت ورته ضایع کړ.
وخت بیا نه راځي او اوس مهال چې کور زموږ ټول وخت طالبان ضایع کړه او دا وخت موږ ته بیا نه راځي ځکه وخت تیریږي. درس نشو ویلی، کورس ته نشو تلی، پارک ته نشو تلی، چکر ته نشو تلی، دندې ته نشو تلی. همدا اوس روزګار یم.
نن ام د موضوع چیرو ملتیا موکړی. قدرمن اوریدونکو، وخت ته د نړۍ په بیلابیلو ژبو کې بیلابیل الفاظ کارول شوي دي. څوک الماس ورته وایي، څوک سره زر بولي، ځینې نایابه گوهر نوموي. د وخت د ارزښت په کله چې څومره هم خبرې وشي، لا هم ځای لري چې نور هم وستایل شي. افغانه پیغله مهریه وایي چې د طالبان نظام دا چې دوی له درې کلونو څخه زیات په کور کې نیولې دي، له دوی نه هغه قیمتي چیز چې وخت دی اخیستی دی.
وخت ځای کول خو په ژوند کې لویه بدبختي ده، ځکه وخت بیا نه راځي. او اوس مهال چې ګور زموږ ټول وخت طالبان ځای کړه، او دا وخت موږ ته بیا نه راځي، ځکه وخت تیریږي. درس نشو ویلی، کورس ته نشو تلی، پارک ته نشو تلی، چکر ته نشو تلی، دنده ته نشو تلی. همدا اوس روزګار یمه، موسسې بند کړي دي، مشکلات دي. د دې وخت چې ځای کیږي او هر لحظه چې موږ په دې سن کور کې ده، موږ ته ډېر سخت تمامېږي. او د ژوند هر څه په وخت سره کیږي. کله موږ دومره وخت ځای کو، نو زما پاند ژوند ناممکن دی. او تر دوی چې دا خلک اوسي، د افغان نجونې ډېر به وخت ځای شي، او دا د هغوی په ژوند باندې یو بده تاثیر کې ډېر منفي پاینټ ورته لري.
د پغمان اوسیدونکي پلوشي چې په اوسي مرکز کې نجونو ته زده کړې ورکولې، د وخت ضایع نه کوي. او دا چې اوس په افغانستان کې په خځینه باندې وخت ضایع کیږي، زیان وایي.
وخت یو ارزښتمنه دارایی ده، یا ثروت ده چې یو انسان درلودلی سي. لکه دغه لحظه کې چې زه خبرې کوم، دا د ما لپاره یو ډېر ارزښتمنده وخت ده چې زه تاسو سره خبرې کوم. یا هم دغه وخت مې چې له کورنۍ سره تېرېږي، دا ډېر ارزښت لري. د دې لپاره چې دا نه تکرارېدونکې ده، یا بېرته نه راګرځي. لکه پرون نم چې څنګه خوشحاله ژوند درلوده، هغه بیا نه تکرارېږي. یا هم هغه خوشحاله ژوند، یا هغه ښې خبرې مې چې په خپل وخت کې کړې دي، هغه بیا موږ نه شو را تکرارولی، نه شو راوړلی. او دا وخت ارزښت موږ ته ښیي چې وخت ته باید موږ ډېر په احتیاط سترګو وګورو. د دې لپاره چې وخت تلونکی ده، لکه د اوبو په شان، د سیند اوبه روانې دي، روانې دي، روانې دي، خو بېرته نه راګرځي. موږ چې هر څومره کوشش وکړو، د سیند اوبه راګرځولی نه شو. همداسې د موږ ژوند، د موږ وخت هم ده. او کله چې غواړو له یو څه نه استفاده وکړو، باید ډېر عمیقه استفاده ترې وکړو، ډېره ژوره استفاده ترې وکړو، چې موږ وخت پکې ضایع نه شي. لکه د انټرنیټ کې چې اکثره کسانان اوس زمانه کې وخت تیر شو، کله چې سنته ورسېدل، کله چې لویان شول، مشران شول، بیا هغه وخت هیڅ وخت نه لري چې خپل کورنۍ سره، خپل اصلي ژوند ته، خپل روزګار او چارو ته دوی پام وکړي. نو یوازنۍ مسله همدا ده چې باید خپل وخت ته ډېر ارزښت ورکړو، او وخت نه په خپل تقسیم اوقات سره استفاده وکړو. د دې لپاره چې که به تقسیم اوقات استفاده وکړو، چې مثلا سهار باید څو بجې راویښ شو، سهار ډوډۍ کله ده، مطالعه کله ده، د دوستانو لیدل کله دي، د غرمې ډوډۍ کله ده، دا ټول موږ نه ګډوډېږي. اوس فعلاً خو د نجونو لپاره په افغانستان کې، یا هم په ټولیزه توګه، د دې لپاره چې معمولا دغه نجونې په کور کې دي او هیڅ کار نه لري، نو د دې همدې لپاره سهار لس یولس بجې دوی له خوبه راویښېږي. دا وخت چې دوی راویښېږي، نو دا واقعیت د دوی د وخت د ضایع کېدلو لامل ده. نو موږ کولی شو چې یو سم تقسیم اوقات سره خپل وخت ته ارزښت قایل شو.
په دې خبرې وکړئ چې که چیرې په ژوند کې اهداف نه وي، هر څه همداسې په خپل سر رواني، کنه هر څه په مخ راغلل هماغه کار به اجرا کېږي، نور به پاتې وي. دغلته څومره وخت ضایع کېږي بې هدفه ژوند سره؟
بهدف ژوند هیڅ امکان نه لري. هر انسان، هر ژوندی موجود د ځمکه پر مخ ځان ته هدف لري. انسان دا هدف لري چې سبا ته باید څه کار وکړي، بله ورځ څه کار وکړي، لس کاله وروسته څه کار وکړي. او هغه کارونه چې نن کوي، دا لس کاله وروسته لپاره څه برنامه ورته جوړولی شي، څومره لاسرسی نورو کارو ته، نورو پروژو ته، نورو لاسته راوړنو ته ورته لاره هوارولی شي. نو دا ډیره مهمه ده چې انسان په خپل ژوند کې باید سل فیصده، یعنی سل په سلو کې باید یو هدف ولري. د دې لپاره چې ژوند اهداف ولاړ ده، لکه د ژوند هغه یوه پایه، یا یوه ستنه، یا هم ستونه هدف ده. که څلور ستونه ولري، یو ستون یا یوه ستنه یا یوه پایه،
هدف ده به هدف ژوند نه کیږي او هدف درلودل د موږ لپاره او د ټول مجموعي شورا ټول انسانان ته ډیره مهمه ده. که موږ هدف لرو نو موږ کولای شو د خپل ژوند وخت زمان په ارزښت پوه شو او خپل وخت په مناسبه ډول تقسیم اوقات جوړ کړو او ترې استفاده وکړو.
څنګه ځای بیا لزینو ځوانانو څخه شکایت کوي وای دوی خپل وخت په ټولنیزو رسنیو کې د داسې مطالبو په لیدلو او اوریدلو تیروي چې اصلا ګټور نه وي.
وخت ډیر قیمتي سیز ده چې موږ باید د لاس ورنو کو، خصوصا په دې شرایطو کې چې په افغانستان کې موږ او تاسو یاستو. په دې باندې ځان ته تسلی ورکړئ، دغه کوي چې دغه دی زه یعنی مصروفه یم یا سوشل میډیا استعمالوم، په دې باندې خپل ډیر وخت ضایع کوي. دلته
کله ځان راته وایي تاسو په ورځ کې څومره وخت خپل ټولنیزو رسنیو ته ورکوي، څومره وخت مطالعې ته ورکوي، څومره وخت کار ته ورکوي، څومره وخت کورنۍ ته ورکوي؟
زمون خو سر و کار ټولنیزو رسنیو سره دی، خو مونږ مختلف سایټونه زیاتره وخت تعقیبه او چاغه ډیر معتبر سایټونه وسیله کا آزادی رادیو شو، وایس اف امریکا شو، هم داسې نور دغه دا مونږ په دې خاطر باندې خصوصا زغپل تعقیبه ما چې د حالاتو څخه ځان خبر کو، د هواد څخه، د نور ملکونو څخه چې په نړۍ کې سره واندې د دې څخه ځان خبر کو. ځینې مهم خبرونه چې وی یا دغه وی پروګرامونه په هغه باندې مونږ هم په خپل رادیو تلویزیون کې برنامه جوړ کړو او یو عامه په هاوی خلکو د پاره وکړو.
بله، او خپل مطالعه ته د کور نورو چارو ته کورنۍ ته څومره وخت ورکوي؟
مثال تاسو دغه ډیره یو خه موضوع راخسته ده چې ځوانان د وخت ارزښت پړه باندې، نو دا یو ډیر خه دغه چې باید د وخت په قیمت باندې خلک وي، یعنی خلک وي چې وخت سره زر دی، یو دقیقه باید خلک خپل وخت به ځای تیر نه کړي. نو دا یو خبره ده چې ځوانان د دې نه خبر شي، هیوادوال مو د دې نه خبر شي خپل به ځای وخت په سوش سوشل میډیا کې، په خصوصا نن سبا کې په دغه پابجی گیمونو باندې موږ یو تعداد خپل مشران ان ګورو چې دی په موبایلونو کې انسټال کړی وي، مګر کې ټول ورځ ځانونه مصروف کړی دي. یعنی حتی رئیسان ګورو، نور ځوانان مشران پات مستعدان ان په دې باندې راغلي دي چې دا تعقیب یو دا دې کې ګټي و.
یو تجربه هم را سره شریک کړي، کوم وخت سې سوي دي چې یو څه باندې ځان مصروف کړی، ډیر وخت متیر کړی، مته ورسته پام سوای دا چې نه ما باید داسې نوې کړی، وخت می باید نوې ځای کړی. د څه کوم څه سره مخسبی یاستې؟
ډیره داسې تجربې شته د دې نه، یعنی اول دا ده چې مو دغه وس تقریبا دغه وس چې فعلال دغه سکوت سره ورسته دا نظام چې راغلی دی، مونږ ډیر برنامه درلودلې خپل رادیو تلویزیون ته د دې د پرمختګ په خاطر باندې، مګر هغه زمونږ ټولې برنامې ودرېدلې دي، مخې ته یې نشو بوتللې. دغه خپل ټول وخت ضایع کول دي کنه. پخوا چې هغه کار مونږ په 15 دقیقو کې کوو، اوس نو تقریبا 2-3 ساعته نیسي.
په آخر کې به تاسو پیغام ځوانانو ته څه وي؟ البته یو شمېر ځوانانو ته چې وخت ارزښت نه ورکوي، په داسې چارو تیروي چې اغه نه دوی ته په ګټه ده، نه کورنۍ ته، نه ټولنې ته، دا ډول ځوانانو ته به تاسو څه ویل ولري؟
ټول ځوانانو ته پیغام دا ده چې لکه څنګه چې وای وخت سره زر دی، د وخت څخه د استفاده وکي. بل دغه متل داسې دی چې وای ځواني نشه ده نه چې همیشه، نو همدا وخت دی چې مونږ تعلیم وکړو او یو هدف ځان ته وټاکو. داسې یو هدف ځان ته وټاکو چې هغه ته مونږ رسیدګي وکړو، دا هغه نه پاینده کې ګټه واخلو او په ژوند کې ځان ته یو هدف وټاکو چې هغه هدف مونږ ترلاسه کړو او مخ پر وړاندې لاړ شو. نو خپل بې ځایه وخت دې نه تیری. زیاته ملګري مونږ ګورو چې په سوشل میډیا کې ټول ورځ فیسبوک یا پابجی گیمونه کوي، لډو اخی، آنلاین لډو اخی، د دغه شیانو نه دی ډډه وکړي. کوشش دې وکړي چې یو کوچنی کاروبار دې شروع کړي، ځکه چې په همدې ځوانۍ کې که دې وکولی شي چې یو څه بودیجه یا کاروبار ځان ته جوړ کړي، نو په آینده کې به د دې اولادونه یا راتلونکی نسل به د دې ډېر روښانه وي.
د وخت
وخت د ارزښت پاک لګان شمیر ځوانان غواړي چې خپل تجربه له نورو سره شریک کړي. افغان ځوان مومن خان سیال وایي چې ده ځینې وخت خپل وخت په داسې څه تیر کړی دی چې وروسته بیا پښیمانه شوی دی. ښاغلی سیال هم په پیل کې د وخت په اهمیت باندې خبرې کوي.
وخت دا چې ډیر ارزښتمن څه دی او هغه څه دی چې په ژوند کې کیوه دقه هم تیریږي، یوه ثانیه د عقل تیریږي، نو موږ نشو کولای چې هغې ته بیرته برګشت وکړو او بیرته هغه ته وروګرځو. نو له همدې امله زموږ دین هم چې اسلام دی وخت ته ځانګړی ارزښت ورکوي او په ارزښت ورته قایل دی. زه خپله که څه هم یو ډیر منظم او داسې لیکل شوی مهالویش نه لرم چې زه باید په دغه وخت باندې دغه چاره ترسره کړم، خو بیا هم هغه له ورځني عادت سره سم کومې چارې چې زه خپل مخ کې لرم د هغوی په ترسره کولو قایل یم، او په دې معنا چې هغه باید ترسره کړم. د دې په خاطر باندې چې که یوه دقه وخت هم زه په هغه خپل کار کې یا کوم هدف کومه موخه چې لرم د هغه په ترلاسه کولو کې له لاسه ورکوم، نو هغه بیا بیرته زما لپاره نه راګرځېدونکي دي، او یا نشم کولای چې هغه ته بیرته ور وګرځم او بیا یا په سبا کې هغه چاره په همغه شکل سره ترسره کړم. نو له همدې کبله وخت ډیر ځانګړی ارزښت لري او هر څوک باید هغه مدیریت کړای شي. که چېرته یو څوک په دې ونه توانېږي چې خپل وخت قیمتي ثانیې قیمتي دقیقې په ښه توګه مدیریت کړای شي، نو دوی به ونشي کولای چې هغه کومې موخې کوم هدفونه کوم څه چې لري هغه دوی ترلاسه کړي. اول خو هدف تعینول په دې معنا دی چې ته خپل وخت ته ارزښت ورکوې. دغه هدف تعینول، ځان ته موخه تعینول په دې معنا چې ته خپل وخت ارزښت ورکوې او په دې معنا چې ته خپل هدف ته کار کوې او خپلې موخې ته کار کوې تر څو په راتلونکي کې هغه لاسته راوړې او یو ښه هوسا او خوښیونه ډک او بشپړ ژوند ولري.
بله، په ژوند کې داسې موده راغلې ده چې په یو څه باندې مصروف سوی، وخت دې تیر سوی او وروسته پښیمانه سوی، چې مثلا که خپل وخت ما په دغه څه نوی تیر کړي، که فیسبوک پاڼه ما نوی خلاصه کړي، شاید ما دا بل کار کړی وای چې خپل هدف ته رسیدلی وای. داسې کوم څه سره مخ سوی یاستئ؟
ډیری وخت داسې، ځینې وخت یو انسان نه غواړي په یو څه کې ډیر وخت ضایع کړي، خو اما هلته چې ورځي تمن، نو اوس خو مجازي نړۍ ده، مجازي نړۍ کې بیا داسې څه دي چې ته ډېر بوختوي دي، مصروف کوي دي. ټیک ټاک دی، فیسبوک دی، همدارنګ نورې ټولنیزې رسنۍ دي. په ټوله کې فیسبوک او ټیک ټاک د دې لامل کېږي تر ډېره چې د خلکو په بالخصوص د ځوانانو وخت ضایع کړي. زه خپله هم یو وخت ټیک ټاک مې کاروم. ټیک ټاک ته چې به ورتلمه طبعا هغلته ماته د چاپ خبر عجیبې او غریبې ویډیوګانې ماته مخته راتلې، او داسې وي چې ځینې جالبې وي، ټوکې وي پکې، ځینې بیا داسې وي چې د انسان په احساساتو یې تاثیر کوو. تر ډېر هلته مثلا ماته چې مخته راتلې داسې ترانې وي، هغه د ترانو هغه جالب ځای ټیک ټاک ته راخیسته هلته یا چې او تر څو هغه ډېر لیدونکي ولري، که یو شعر کوم څه وو هغه غمجن او هغه داسې ځای چې هغه په انسان باندې ډېر تاثیر کوي، هماغه ځای به یې ټیک ټاک ته ورچاوو. یا نور که ټوکی ویم ډیر داسې جالبې ټوکی اچوي، په انګلیسي اصطلاح باندې ورته وایي فنی ویډیوګانې هلته نشروي، نو طبعا انسان چې کله هلته ورځي د هلته ذهنن بوختیږي ډیر، بیخي وخت د چا پام نه وي چې هلته بیخي ډیر وخت ضایع کړی وي. نو له همدې کبله څه وخت لپاره ما ټیک ټاک وکاراوه، نو هغه واقعیت هم په ما باندې ډېر بد تاثیر وکړ، زه ذهني ګډوډیو او فشارونو سره مخ کړم. نو له همدې کبله بیرته خپله کړنه باندې چې ما ټیک ټاک فال کړی و په هغه باندې پښیمانه کړم، او بیرته مې هغه دې ته اړ شوم تر څو هغه ټیک ټاک بیرته لمنځه یوسم، او کوم وخت چې زما راضی کوي هغه بیرته ځان لپاره راوګرځوم، او هغه داسې کارونو باندې ولګوم یا مصروف شم په هغه وخت کې چې هغه واقعیت ماته ګټه راکوي، یا ما خپلو موخو او هدفونو ته رسوي په داسې څه باندې مصروف کړم.
بله، تاسو له ټیک ټاک نه یادونه وکړه. ډیری ځوانان دي چې دوی ټیک ټاک لري، هغه ګوري او له همداسې ستونزې سره مخ کېږي لکه تاسو یادونه وکړه. دوی وایي چې کله مونږ ټیک ټاک ته ورسو نو داسې څالته مخته راځي چې یو وخت مو فکر نه یو ساعت تیر سوی، یو نیم ساعت تیر سوی وي. د بیلابیلو کسانو ټیک ټاکونه دوی ګوري، نو دوی خپل هم نه پوهیږي چې وخت څه رقم تیر سه. تاسو دوی ته څه ویل لرئ؟ خپل ژوند څه رقم تنظیم کړي چې له یوه اړخه له دو شیانو نه وروسته پاتې نه سي، ځکه د ټولنې پرمختګونه دي. کیدلی سي په ټیک ټاک یو ښه ویډیو مخې ته ورسي چې د سره د ژوند په برخه کې مرسته وکړي،
څه وکړي چې دوی وخت تنظیم کړي، وخت مدیریت کړي، ټیک ټاک، فیسبوک، نورې ټولنیزې رسنۍ دي، مثلا دوی به واټساپ اتمن لري، هغه به ګوري، کېدلی شي چې داسې وخت تنظیم شي چې عام اساسي کارو ته خپل سړی ورسیږي، هغه چې اولویت لري عام نورو ټولنیزو رسنیو ته.
که چېرته څوک فکر وکړي نو کولای شي خپل د ژوند ډیری چارې په ډیر ښه شکل سره پر مخ یوسي، کغه د کارونه وي، کغه د تفریح وخت وي، کغه د مطالعې وخت وي. اوس وخت کې چیرته د مطالعه ونه کړې، مطالعه ونه لري، نو ته هغه د ژوند په اهدافو کې او تر ډیره نشي کولای په هماغه شکل ورسره مخ شي. کوم کارونه چې ته لري بیرته ته باید څه ولري چې ته انګیزه ترلاسه کړې، او څه ولري چې ته بیرته ریفریش شې، تازه شي. نو ژوند هر اړخ ته باید موشي، کغه مثلا اجتماعي اړخي موږ باید کورنۍ ته وخت ورکړو، موږ باید د ملګرو دوستانو ته وخت ورکړو، کوي څوک متاهل وي خپل میرمنې ته، نو د ژوند ټول اړخونه باید تنظیم شي. او دا یو ښه فکر غواړي، که څوک یو ښه فکر ونه لري هغه نشي کولای چې خپل وخت تنظیم کړي. نو بل اخره پایله به دا وي چې دوی به خپل وخت همداسې تیر کړی وي. نو یو څوک کولای شي چې مثلا سهار له وخت نه لمانځونه وروسته یو ښه مطالعه ولري، بهتره وخته چې تر څو دی د سهار چای څښي، لږ وروسته کولای شي خپلې دندې ته لاړ شي. دندې په جریان کې مثلا یوه ورځ رخصتي راځي، یوه ورځ د جمعې ورځ ده، کولای شي هغه ورځو کې دی تفریح وکړي، یا له هغه ورځو نه چې دی پکې کار کوي دغه د شپې لخوا نه دی څنل څه وخت همدا ټولنیزو رسنیو ته ورکړي، ملګرو دوستانو ته ورکړي، کورنۍ ته ورکړي، تر څو دی وکولای شي چې هغوی هم له ځان نه راضي وساتي. نو ولې نشي کولای هر څوک چې یو ښه فکر ولري، یو ښه فکر هغه وخت څوک درلودلی شي چې مثلا دی هر خوا ته فکر وکړي، دی مطالعه وکړي. مثلا همداسې تاسو یادونه وکړه چې پر ټیک ټاک باندې کېدی شي داسې یو ویډیو دوی ته مخته ورشي، طبعا متفاوت دی هغه ټیک ټاکونه.
بله، تاسو په خپلو خبرو کې یو بل ډیر مهم ټکی ته هم اشاره وکړله، هغه دا وه چې ډیر وخت په ټولنیزو رسنیو کې کارول سره له دې چې وخت ضایع کوي، د دې سبب هم کیږي چې کله ناکله انسان له فکري اړخه ګډوډ کړي، روان نارامه کړي. په دې باندې خبرې وکړي چې ډیر کارول د ټولنیزو رسنیو له یوې خوانه د ژوند له نورو چارو د باسي، بل د ذهن د ګډوډۍ. کله چې ذهن ګډوډ شي، آیا د ژوند نور کارونه سم مخکې تلای شي؟
ډیر وخت اوسو، ډیر کلونه اوسو، یعنی تر یوې لسیزې واوښته چې زه فیسبوک او واتساپ او دغه شیانو سره آشنا شوی یم، تر ډیره ورسره بلد شوی یم. ځینې وختونه داسې راغلی دي چې زه خپله هم ګډوډ شوی یم، یعنی وخت داسې راغلی چې زه د شپې تر دولس وی دو بجو پورې په دغه ټولنیزو رسنیو کې بوخت اوسم، او وخت مې دوی ته ورکړی وي. په دې معنی چې هلته زه مثلا یا له خپلو دوستانو ملګرو سره پکې خبرې کوم، یا هم په داسې شیانو سر کېږم لکه ټیک ټاک، هلته ما ته هر څه مخکې راځي او زه یې ګورم. کله چې زه د شپې تر دومره ناوخته ویښ اوسم، له یوې خوا ما مثلا موبایل خپله د انسان روان ته ضربه رسوي، تر ډېره ذهنن ګډوډوي، سترګو ته تاوان رسوي، او ذهنن انسان خسته کوي. نو لوی خو ما د شپې تر ناوخته په موبایل باندې ځان خسته کړ، او ځان می وځه په خپل ذهن می وځه، په لبل خو از به خوبه شوم. بیا سهار ز مثلا کله څوک کار لري مجبور دی، اړ دی چې سهار وخته پاتسي او د خپل کار ته لاړ شي. که چیرته د خپل کار ته ځي، دوی خوب پرانه دی، دوی لبدنی اړخه لرواني اړخه دوی نارامه دي، نو دوی نشي کولای هغه د خپل ورځنی چارې چې کوم لري هغه په سم شکل سره او سمتوګه تر سره کړی.
ډیره زیاته مننه. په اخر کې راځو د تاسو پیغام ځوانانو ته اخلو چې دوی وخت ارزښت ورکړي، او بیا کله چې دوی نه وخت په داسې کارو تیریږي چې هغه ګټه نه ورته رسوي، پښیمانی کومه ګټه لري؟
زه ځان درته ښیم چې زه خپله هر ډول حالات را باندې راغلی دي. یو وخت ډیر سخت زه بیا انګیزې شوی یم، داسې شوی یم چې یعنی خپل اهداف رانه پاتې شوي دي، خپل کارونه رانه پاتې شوي دي، زه نارامه وم، زه ناروغ وم، داسې حالتونه هم را باندې راغلي. یو وخت بیا داسې وخت راغلی چې ما د خپل هدفونو او خپل موخو لپاره ډیر سخت کار کړی دی، ډیر فکر می کړی دی، غته می پلانونه جوړ کړی دی. نو طبعا یو وخت به انسان ناهیلی کیږي، خو دوی دې کار شاده نه پرېږدي، دوی دغه خپل هدفونو خپل موخو ته کار وکړي، ورسره تر څنګ چې دوی له ذهني اړخه تقویه اوسي او بیرته تازه اوسي خپل کړنو ته، دوی باید تر څنګ ورسره ډیره ښه مطالعه ولري، ډیره ښه معاصره او ښه کتابونه ولولي، تر څو دوی بیرته په ښه توګه خپلو چارو ته ژوند ته راوګرځېږي.
ګران دوستانو، دا به د دې اونۍ د تاندې څانګې خپرونه تر بیا پر ځای کې چې یاست، الله مو مل او ملګری.
شکر خب پرس کن مروانستا جالم سیدا و کل خالکم نظر بانستا کلپا وکم شکر خب پرس کن مروانستا جالم سیدا و کل خالکم نظر بانستا دماز دیگر موسم که وقت دا چکر دی سبا ما بشن کزا براسم نماز دیگر موسم که وقت دا چکر دی سبا ما بشن کزا براسم سرگی را پور کاشنا یا ما دیگر دی نا وقت سو سبا براسم یا ایجاز لوقت کچی دم پوی دون مار دی دورتی پرنا براسم را پور سکاش نا یما جگر دی نا وقت دست سبا براسم یا ایجاز وقت کچی دم پر دور مار دی نورتی پرنا